د ایران په کرمان ولایت کې د یو ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسنا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برڅیر ښار کې شوې. چارواکو ویلي چې یو مسافر وړونکی موټر اوښتی دی او دغه مرګ ژوبله افغان کډوالو ته رسېدلې ده. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګري ملتونه وایي انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته د مساوي لاسرسي نشتوالی نجونې د ژوند له مهمو فرصتونو محرومولی شي. د پنجشنبې په ورځ د اپریل 23 د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د دې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه لیکلي د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو حضور خورا اهمیت لري. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د پرمختګ سره سره نجونې او ښځې لا هم د ډیجیټل ټکنالوژۍ ته د لاسرسي او رول لوبولو په برخه کې له خنډونو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په مصنوعي ځیرکتیا کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو نړیواله ورځ داسې راغله چې افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو منی دي او انټرنیټ او ډیجیټل ټکنالوژۍ ته لاسرسی ډیر محدود دی. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي له پاکستانه د ایستل شوو کډوالو لپاره په بیړني ډول 2,000,000 یورو مرسته کوي. دا خبره د منځني ختیځ او مرکزي آسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر اندریاس پاپا کونستانتینو په خپل اکس پاڼه په یو بیان کې کړی. دا پیسې به د ښاغلي اندریاس په وینا د سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خواړو او اوبو د برابرولو لپاره ولګول شي. اندریاس د اروپایي ټولنې په استازولۍ پرون د خیبر پښتونخوا له یو لوړ پوړي اداري چارواکي شعب علي خان سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان د اپریل له پیل راهیسې لسګونه زره افغان کډوال ایستلي دي. ځینو دغو کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د اخراج پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او د کیوبا د جاسوسۍ یو افسر چې امریکا ته په جاسوسۍ تورن و تر 28 کلونو بند وروسته خوشې شو. ارنستو بورخس فرانس پیس خبري اژانس ته ویلي له خپلې ازادۍ خوشحاله دی که څه هم د سترګو عملیات باید وکړي. بورخس ویلي ژر غواړي له کیوبا ووزدي او امریکا ته لاړ شي. دا کیوبایي افسر په 1999 میلادي کال کې امریکایي ډیپلوماتانو ته د پټو معلوماتو د لیږد د هڅې پر مهال نیول شوی و او د هوانا د یوې پوځي محکمې لخوا په 30 کلونو بند محکوم شو. هغه په زلونو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ او ویلي و چې داسې حکم ورباندې شوی چې ګواکې د واقعا هغه کار کړی و. بورخس 50 کلن دی او یوه 21 کلنه لور لري چې په کاناډا کې اوسیږي. هغه ویلي د زندان 11 کال په کوټه قلفۍ کې تیر کړی. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه التم لوستلی شئ. د سر مطلب مداده چې په کرمان ولایت کې د ایران په کرمان ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې لږ تر لږه شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. دا راپور هم درته خبرو چې په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوې وایي سخت وضعیت کې دي.
با بخاطر رفتن به جرمنی و متکی کامل داشتیم. تمام کارهای ما تمام بود اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
د روغتیایي خدمتونو د کمښت په ارتباط هم تاسو ته یو مفصل رپورټ په دغه پروګرام کې خبرو.
یو څه سوه هغه د معلم ملاتړ کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالۍ ته هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسېدی او ډاکتران به رسېدل. یو څه ناڅه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه د شم د خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلې دي کارونه.
د خوست ښاروالۍ لخوا په خوست ښار کې سلګونه کثافت دانې ایښودل شوي.
چار چه پرتای مثال کا سپت دانه ته به خالق چوی سمره چنر ډیر شي نره اقدامات وکي نو ډیره بخاوی
چې کومه چټلی وی دا به دغه کسب دانه ته واچای ترسو د دوی مخم سپاشي د خاصه په یم وشي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته. د ایران په کرمان ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د ایسنا خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برڅیر ښار کې شوې. ایسنا د کرمان سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا افغان کډوال په یو پیژو 415 ډوله مسافر وړونکي واړه موټر کې سپارو چې موټر یې په بل لټ واوښت او مرګ ژوبله یې واړوله. د پیښې د یو ټپي حالت نازک بلل شوی. د دې ترافیکي پیښې لامل لا نه دی معلوم، خو ایران کې قاچاقړو وړون کې اکثر افغان کډوال لیو خار بل ته د انتقال پر مال د پولیسو او چیک پاینټونو لویری په خراب لارو بیا یا په لوړ سرعت تیریږي. په دوه موټرو کې چې نهایتا د 15 کسانو ځای وي تر لسو 12 افغان کډوال ځای وي او بیا د اکثرو داسې پیښو پر مال د مرګ ژوبل شمیر هم زیات وي. اکثر داسې هم پیښ شوي چې ایراني ځواکونو د قاچاقړونکو په دغو موټرو باندې ډزې کړي او یو شمېر مرګونې پیښې رامنځته شوي دي. تر ټولو لویه بیلګه د 2000 کال د جون د میاشتې و چیرته چې د ایران په یاست ښار کې ایرانی ځواکونو د افغان کډوالو په یو موټر باندې ډزې وکړې او له امله یې دغه موټر اور واخیست. په هغه پیښه کې درې افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ټپیانو د شور او چیغو ویډیوګانې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې چې پکې یو ټپي او سوځېدلی افغان له درده چیغې وهي او اوبه غواړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوی وایي سخت وضعیت کې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جرمني ته د تګ لپاره پوره چمتووالی درلود خو الوتنه لغوه شوه او اوس چې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی خپل برخلیک ته اندېښمن دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغوانی غورزنګ هم د دې اندېښنې په سرګندولو سره چې ښایي د جرمني راتلونکي حکومت د افغانانو د لیک بیرود روي وای دا کار به د غیواد لزګونه سیمایز کارکونکو او د بشري حقوقو فعالان له خطر سره مخ کړي. جزئیات لسانا کا کړهورو
و به خاطر رفتن به جرمنی آمادگی کامل داشتیم. تمام کارهای ما تمام بود اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
په پاکستان کې د بشری حقوقو یو فعال و چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د اپریل په 28مه جرمنی ته الوتنه لغو شوه دی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه خوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د خپل غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس په دې هیواد کې د خپل ځان او کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمنه ده.
نظر په بودی کمرای مو شده بود پاکستان نومد
د کومې ژمنې لمخې چې را سره سوې و پاکستان تر غلم ټول بهیت بش پر سو مو جرمني ته د تاګ لپاره تیارای نیولې و. هر څه چمتو و خو الوتنې لغوه شوې. دلیل یې معلوم نه دی او موږ ته هم نه دی ویل شوی. اوس ډیر اندېښمن یو ځکه پاکستان هم د افغان کډوالو د نیولو وستلو بهیت چټک کړای او موږ نه په هیڅ څه وکړو.
روکته مجنوان دیپورت میکنن دیسکیر میکنن و ما هم نمیفهمیم که چی کار کنیم.
یو بل کس چې د دالوتنه هم جرمنی ته لغوه شو بیا نه غوښتل نو موغه کې پراپو کې خوش یا ازادي رادیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه وکړه او د جرمنی له حکومت وغوښتل چې په شرایطو برابر کسان دې ژر تر ژره انتقال کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوه پروازونه چې ټاکل شوي وو د اپریل په 28مه او 29مه افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبری آژانس د دې وزارت د ویان سباستین فیشر له خولې راپور ورکړی چې دا مهال په راتلونکو دوه اونیو کې د افغانانو د انتقال لپاره بل الوتنه نه ده پلان شوې. د دې پریکړې دلیل د الوتنو د تنظیم د بهیر ستونزې او اداري مسایل ښودل شوي چې پکې د ویسو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورزنګ جرمني ته د افغانانو د انتقال بهیر د احتمالي درېدو له امله د اندېښنې ښودلې په ترڅ کې ویلي دا کار د دغه هیواد د لسکونو افغان محلي کارکونکو او بشري حقوقو د فعالانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د غورزنګ د اپریل په 24مه نیټه په دې اړه په یوې خبرې کړې اعلامیه کې د جرمني له حکومت غوښتي چې د خپلو هغو محلي کارکونکو او بشري حقوقو فعالانو د لیک بهیر ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي او دا بهیر دې چټک کړي. د دې غورزنګ بنسټي ښودونکې مریم اروین ازادي راډیو ته وویل
ما در این اعلامیه بسیار تاکید کردیم قاهان تداوم روند
موږ به دې اعلامیه کې ډېر ټینګار کړی او د انتقال د بهیر د دوام او پکې د پوره دقت غوښتنه مو کړې ده. موږ هیله لرو چې جرمني د یو داسې هیواد په توګه چې کلونه کلونه د ښځو او بشري حقونو د مبارزې په برخه کې په لومړي صف کې ولاړ دی افغان ښځې د جنسیتي اپارټایډ رژیم ته یوازې پرې نه کړي. موږ د بشري حقونو له ټولو بنسټونو مدني ټولنو فعالانو او رسنیو هم غوښتي چې په پیاوړې همغږۍ سره هڅه وکړي چې افغان ښځو ته عدالت غوښتنه وکړي
برای زنان افغانستان داد خواهی بکنه. پدر طول و روستی آلودنه که یو سلطه دش افغان کردوال در اپریل پش پارسم علی اسلام آباد در جرمنی لایپزیگ خارتا انتقال شول. در پاکستان در افغان کردوالو در انتقال در دوالودنه دست محل لغوه کیگی چه در پاکستان در کورنی و چارو وزارت در اپریل پر لسم ویلی هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري، که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لیږدول شي ممکن نه د هیواده وویستل شي. د یادونې ده چې د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ایتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسني حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختې نیوکې کړي دي. له کله نه چې طالبان په 2021 کال کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی د هیواد ته انتقالوي. لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 1400 نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا پر روسیې نیوکه وکړي چې پر اوکراین مرګونی توغندیز بریدونه کړي. ترامپ پنځمنه وخت په سپینه ماڼۍ کې د ناروې د صدر اعظم یوناس ګار ستور کوربه او د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه ځینې پوښتنې ځواب کړي. ما تیر شپه خوخه نشوه، زه په اړه خوخ نه وم. موږ د سولې په اړه د خبرو په منځ کې وو او دا میزایلي وتوغول شوې. زه ترې خوخ نه وم، نو دا زما هدف وو. ولسمشر ترامپ دا تبصره د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د هغه یو مخکینی بیان ته اشاره کړې وه. ښاغلي ترامپ هغه بیان کې پر کیف او نورو سیمو د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو ته چې د اپریل 24 په شپه وشول د روسیې پر ولسمشر غوسه ښکاره کړه. هغه پوتین ته په خطاب لیکلی و: زه په کیف باندې د روسیې له بریدونو خوښ نه یم، ضروري نه ده او ډیر بد وخت دی. ولادیمیره بس کړه، په اونۍ کې 15,000 سرتیري وژل کیږي. ترامپ په تروت نومي ټولنیزې شبکې کې دا بیان خپور کړ او په پوتین یې ټینګار وکړ چې د سولې تړون وکړي. د اپریل 24 یعنی د پنځمې په شپه روسیې د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو پراخ توغندیز بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او تر 90 زیات کسان ټپیان شول. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپل ټلګرام لیکلي روسیې څه باندې 210 ډرون او توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 100 دا ډرونونه او توغندیز بریدونه د اوکراین ځواکونو شاند کړل. لبم غورزون کو الوتوکو او د پوزي بيړې وشتل شوی لري واټن وشتون کې توغندې او کروز میزایلونه د اوکراین پلازمینه کیف شاوخوا سیمه لکه ژوتومورو، دنیپرو، خارکیف، پولتاوا، خملینیتسکی، سومی او زاپروژیا ولګیدل. روسیې دا بریدونه د اوکراین د تدیر شو میاشتنی جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د یو نسبتا ګواښون کې وړاندیز څخه څو ساعته وروسته وکړل. امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې ده او ولسمشر ډونالد ترامپ وړ مورز ویلي و چې فکر کوي له روسیه او اوکراین سره یو تړون ته رسېدلی یو. هغه په سپینه ماڼۍ کې پنځمه ناوخته یو وار بیا ټینګار وکړ چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو لویه موافقه کړې او هغه دا چې د ټول هیواد له نیولو څخه ډډه کوي. ترامپ دا هم ټینګار وکړ چې هغه په روسیه ډیر فشار راوړي او له همدې عمله ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس خبرې کوي. هغه په دواړو اوکراین او روسیې تړون ته د رسیدو ټینګار وکړ. اوکراین او د اروپا ډیری برخې د دې مفکورې په وړاندې په کلکه خبرګون خوله او استدلال راوړي چې دا د روسیې لپاره د ځمکې د غصب د بندولو په خاطر یو امتیاز نه دی.
له خبرونو ور اخوا
آزادی رادیو ته خوږیست. اوس هم د روغتیایی خدماتونو په اړه یو مفصل راپور. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 0 روغتیایی مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وتړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي د غیواد کې ټول ټال 1,038 روغتیایی مرکزونه فعال شي. د کال له پیله شاوخوا 300 تړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداری له افغانستان او خپل همدې سازمان سره د امریکا د مرستو لکه میدو روسه داسې مال ورکړي چې په افغانستان کې له پخوا روغتیایي خدمتونه کمزوري وو. یو شمیر عام افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه پیکه شوي او ویل روغتیایي سکتور د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیایي سکتور تمویلوي او خپله د طالبانو حکومت دې سکتور ته څومره بودیجه لري؟ اسدالله لودین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی. دا راپور د زابل دی و اوسیدونکو په غږ پیلېږي چې د ډبلیو ایچ او پر اندېښنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسه د دولس پیسه د بې برخې شوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکی دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی ډلې لیږلې.
موسسه هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لری پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسیدې او ډاکټران به رسیدل یو څه ناڅه دوای به رسیده. هغه چې څنګه د ټرمپ د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخر استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وو. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي، د دوی ماشينه شول، د دوی چلاو کې دی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې ول مؤسسات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي، بلکې د طالبانو له بیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو له کمېدو را په دې خوازیات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسه ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کوله. نو موري وایي د طالبانو له بیا واکمنې راهیسې د دغه موسسو څرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سی او پښخانی ورکول کېدل، سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده، هغه ډیره موثر او مفیده وي. یوازینی لار د هغه ملاریا او مورکین بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دلته نسته. مثال خبره سه ساړه پکای چالان کی برق خو سیستم نسته پر اکثر او پر سیمو کې کانا په لسواله کې نزل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه زکچیر در اختیار دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي. نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پې نسته او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په حاصله کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم به بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې هغه سي دوايي ورسره وهل کې وهل سي او باور پیسې پاغي تمیا شینو سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیایي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکونکو د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 230 په متوسطي خوارځواکۍ ومدارنګ 29 په شدیدي خوارځواکۍ په یو ګره په یو ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شترسي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلی د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1038 روغتیاي مرکزونو لډاله چې دوی سره سب دي 304 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 260 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیاي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیاي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډالې 15 میلیونه روغتیاي خدماتو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویان دی ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیاي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه تړل شوی دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایی خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایی خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د افغانستان د روغتیایی سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه کول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د WHO اډانې د متحده ایالاتونو د وټلو په اړه وو. ترامپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وزنډولې او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تم بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال دغه پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړي او ویل چې بشری مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیایي سکتور لستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتور د نړیوالو ملاتړ او راستربل کم او سلګونه روغتیایي کارکونکو له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی مندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیایي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د چارو کتونکو وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیایي سکتور له کورنۍ عوایدو تمویل کړي او د بهرنۍ بنسټونو له احتیاجه خلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیساري څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریخي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ازادي رادیو ته غوګست د ازادي رادیو پروګرام نه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته اوریدل شي همدارنګه د ازادي رادیو په همدغه ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو لاغه ډلې فیسبوک او انستګرام کې د ازادي رادیو مهم ټلویزیونی خبرونه هایلایټ او غنې نورې ویډیوي برخې هم لیدل شي. اوس به هم ورشو خوست. په خوست کې د خاروالۍ لخوا د خار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د خار د پاک ساتلو د تور د ترویجولو په خاطر د شپکسو نو کثافت دانی او د ځای پر ځای کولو کار پیل شوې. په ورته وخت کې د خوست د خاروالۍ مسولین او کاریګر له خاريانو غواړي د خار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای دی کثافت نه غورځوي. بل ورته خوست خاريان دا ګامستای خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانی پر وخت تشوي ترڅو د خار د ناپاکۍ او بدبوئي سبب نشي. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د خوست خار د پاک ساتلو په خاطر خاروالۍ د پخواني کثافت دانی سربیره د شپک سو نورو د نسبولو کار پیل کړی چې په دې سره به د خار ډېرې سړکونو کوڅو او جادو کې کثافت دانۍ ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. د خوست اوسیدونکي د خاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د خار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي خاروالۍ د خار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست خاریانو رفیع الله او ولی الله مشال رادیو ته وویل
چار چې پرته مثال کثافت دانۍ ته به خلک چوي څومره چې نره ډېره شي نره اقدامات وکړي نو ډېره به خاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه کثافت دانۍ ته واچوي ترڅو د دوی مخ هم صفا شي د خار صفایي هم وشي.
په خوست ښار کې د پاکۍ په اړه یوه ستونزه چې دوامدار لیدل کېږي هغه پر وخت د کثافت دانۍ نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کثافات په لېږدولو کې ځنډ دی. یو بل تنځایي اوسیدونکی انعام الله د تنظیف له موظفینو غواړي چې دې برخې ته هم پام ډېر کړي.
د ډکولو پر مخت خوست خاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د خاروالۍ د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي کچېرې خاریان دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخص ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د خار صفایي په خړول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابر ګولوال
پل زوی ته چوچوی مونږ ډیره مننه دوی نه کوو دا لختای د بغوړې په مونږ چې ډرم درول وی ډرم ته دوی نور چوي لختي ته کو په جلانی ورچوي
د مونږ سره ډیره زیاته همکاري وکي چې د دې کسبه دانې ته مسخه دخلتي وی بل شوی دې ته ورچوي چې تر څو پورې مونږ دای انتقال وو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بلول ته د خاروالۍ ځای مسؤلین وای د خار دایمي پاک ساتل په یوازې ځند خاروالۍ لوسنه دی پوره، بلکې ټول خاریانو ته باید په دې برخه کې خپل ونده تر سره کی. خوست خاروال مفتی شهزاد نور راشد وویل
خار صدا یوازې د شروالي مربوط نه ده، خار صدا هغه د ټولو خاریان ده. نو کدی موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکي کوشش پدې کوي کوم کثافات جمع کیږي هغه باید خپل سکوم جن ورته مخصص وي دي یا د کسبانه تانه په کوم کې موږ کې دي التکی واچي.
یاد دیوی خوست خار چې د لګ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار سوداګری د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیک د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون کې د خار د پاک ساتلو حل لار همدا بولي چې دې کار لپاره خاروالۍ ټولنیز بنسټونه رسنۍ او خاریان په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم سر مسختای پرلیاس نوش پنجری نور ولس په ځان کالی سری په رات کې څوک راغ نه اوري د مشران او د امیران او د مولایان او شیخان سمور دا خواست کو زمر راغ دی ول مر مجبور ی در په درسو پیرات کې ولای شل شپ و میاش کیږي معرفي بند ده برګری نسته څوک زمر راغ نه اوري څوک زمر شریع غشتنه نه اوري مر د خپل اکثر بلابود شی نه غواړو شریعت مخالفت نه کوو د امیر مؤمنین د امر سره مخالفت نه کوو د خدای پر لاس چې کوم شی زموږ راکېږي په شریعت باندې دا راکړي چې موږ د مجبورۍ د دربدرۍ د مسکینۍ بچام پاته موږ بیرات کالي پر ځان تېرو موږ ډېر درفدرۍ موږ ډېر مجبورۍ والا زموږ ناره واوري موږ به تاسو ولاړ شي مرګ ته ناظرې تپ ته ناظرې و تر مټه رمضان لاندې کوو د مجبورۍ د درفدرۍ هر چم کوو د خدای پر لاس امارت زموږ راغ واوري موږ څه پوښتنه وکړي چې ته چی غواړې مرد حق خوشتنیکو چې موږ حق یې مرغه غره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله غند کندهار ولایت دند ولسوالی څخه موږ پیغام پریښی. زموږ د دند ولسوالی د ذاکر شریف سړک تری وهندازی پر ډمبر سوی دی بیا چې د ترنک ته چې را رسیږي دلته ترنک پل ورته وایا پل نه دی جوړ شوی په تیرې ادارې کې مازی دغه پروا چوي ما پر نورې نه کی برابر هله لرو چې دارا جوړ کی.
د آزادۍ رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنګ د مهاجرینو په باره کې د هر چا خپل نظر دی. زې اسماعیل شواره د بغلان د ولایت ما جب دی خواته موږ تورخم ته زمنګ مهاجرینو راوړي او زمنګ مهاجرینو ته یو به یو ډوډۍ او لاسرسي او موټر او کرایا ما چې زمنګ حکومت دا شی او ته برابر کې بغیر لیسار ځکه مې پیسې دوی تور کې بغیر دغه د باج دی هم کاری د خلکو سره وګ ځخل خپل وطن دراسي او ته خوشاله او په دې خپل وطن باندې ګرم سي او خوشاله سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختی پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوس پنې راټولې کړي وي پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 او 16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه انجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولی، دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګي لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکي کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې رنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړ سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړ سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان فاطمونو زینبون ورسه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لارو به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د فاطمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لیژل و چې مشتاس شواهد لرو چې د سوریه جګړې ته افغانان لیژلي و د یمن جګړې ته لیژلي و لبنان ته لیژلي و ایران لیژلي و دا ځوانان و چې دوی د خپل کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللی و خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز کچیری په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي د مور او پلار او د خپلوانو لخوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونو تا خو پشیره ته غځولې دي، ځوانې ته د کومې ورځې لپاره یې نو ته خو مجبور یې. ودادې وها دی کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کیږي بیا هغوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو د چاقو د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي یا د یو چا کور ته واوړي. یعنی په کل کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسؤلیت ورلغاړې ده شاید جرمي مسایل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي، او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي. په دې تاسو خبرې وکړي که په دې راته وغږېږئ چې لر روحي رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي.
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ یې فکر پر بلسي، لږ یې دغه پام پر بلسي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو دا د همدغسې بیکاروي زیږنده ده او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي یا وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي. خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګې خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه پرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچې جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ
یو. دته یو کار نه ورکول کیږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس، دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګیږي، څومره د خپل ځان له خپل سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړې دي په دې تمه چې سبب زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپل کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړې او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پر ځان رسېږي. دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه وي هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیاتو کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب درسونه خرابوي. معنی دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیری دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بویه چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابره کړي، هغوی د له دندو نه لرې کوي، هغوی د نه مایوسه کوي، هغوی د نه اقدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی د له ځان څخه نه لرې کوي. ما په بار بار ویلي دي چې هغه ولس چې د اربکي له ویرې، د پولیس له ویرې طالب ته غېږ ورکړه، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غېږ، په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بلې لوی کرغېړنې او پردۍ جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان راټول کړی سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو کوم کاس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلې سي، له لوږې او له تندې سره نس کېدلای. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ وسر پرسته څه وایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تیر کې خدای سي و چې کنارینه به بیکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه و، ځینې د خیاطۍ کورسونه و، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولای سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدل. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرول، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خا کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر د دکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅه اخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دې تطبیق کړي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړي وي، او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولای سي چې زرګون کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څوار کړي اخلي پخلي لپاره نقطه پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څوار کړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسؤلین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری.
سر تر پایا خلای خلای جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان